بس تاسو په خدمت کې حاضر یو. الله مو مل
یو زه تمنا تلاش سیب کورو ده. په کابل کې د مازیګر 3 بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ اوسې او دا خبرونه هم را سره تر پایه واوري. د دې خبرونې د تخنیک چاري رامین کاکړ مخ ته وړي. اوري چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنه انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دې ودروي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
د ولسمشری د انتخاباتو کاندید اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. او متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشری د انتخاباتو کاندید اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د هیواد ټول ولایتونو ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په مقصد تیاری پیل کړه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم مخکې له کمیسیون څخه غوښتي وو چې د بایومتریک شویو رایو د ټولې کچې د تثبیت تر وخته دې د رایو بیا شمیرنه نه پیلوي. ښاغلی عبدالله نن د لویې جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویې ویل
یو ځل بیا دا اطمینان ټول افغانستان خلکو ته درکوم انشاءالله چې د هغوی د پاک رایې نه دفاع کوو تر آخره سلګۍ. په دې مسله کې هیڅ شک ونه لرئ انشاءالله. تاسو
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښاغلي عبدالله د ټیم لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د تحریم په غبرګون کې ویلي وو چې کمیسیون خپلې چارې پر مخ بیایي. ښاغلي عبدالله د 2009 او 2014 کال په انتخاباتو کې هم سیال ټیمونه او انتخاباتي کمیسیونونه په درغلۍ تورن کړي وو او اعلان کړی وو چې د رایو د انتخاباتو نتایج ورته د منلو وړ نه دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د سلګونه طالبانو د حملې پلانې شنډ کړی دی. د روزګان امنیت قمندان جنرال خطاب خنجری پرون ماښام خبریالانو ته وویل پر دې ولسوالۍ 28 ورځې مخکې د طالبانو د حملو له پیل راهیسې 115 طالبان وژل شوي دي چې د دې ډلې مهم قمندانان ملا سنګین، ملا جلیل، عربي، ملا رحمت الله، تور زین الله، حنزله او جمشیدی په څیر مهم قمندانان پکې شامل دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادۍ رادیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ادعا کړې ده چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ شو بلاړولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. خو د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن په یوه ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریځ کې بدلون نه دی راغلی.
هیڅ کوم پلاوی له کومې ډلې سره د مذاکراتو لپاره کوم هیواد ته نه ده استول سوی. د سولې په اړه یا هم د مذاکراتو په برخه کې د حکومت دریځ ډیر روښانه دی او موږ وخت نا وخت په دې اړه رامنځته کیدونکي انکشافات له خپل ولس سره شریکو.
د راپورونو له مخې د یو شمیر سیاسي فعالانو په ګډون یو پلاوی له کابله دوحې ته رسېدلی دی خو د دوی د سفر د هدف په اړه تر دې دمه معلومات نشته. متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. امارات چې په سیمه کې د امریکا مهم متحد دی په دې خبرو کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هیواد د بلستیک توغندیو او همداراز په نورو هیوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم کړې ده. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش په ابوظبي کې یوې غونډې ته ویلي دي چې په دې پړاو کې د کړکېچ پراخېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي. اماراتو چې له ایران سره ځمکنۍ لانجه هم لري دا غوښتنه د تهران د تیرې اونۍ له هغه اعلان وروسته کوي چې ویل یې له لویو قدرتونو سره له اټومي موافقې یو بل ګام هم لرې شوی دی. قرقاش وویل یو نوې موافقه به روان کړکیچ حل کړي او له ایران سره به مرسته وکړي چې خپل اقتصاد له روان حالت وژغوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی به په هغه دعوه کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړې ده د کرملین استدلال پوره په پام کې ونیسي. د وزارت په دې اړه څرګندونې پرون په یو بیان کې کړي دي. له دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د اړوندې محکمې حکم ورکړ چې دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې د کیف هغه شکایت چې وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې له تروریستي ډلو سره مالي مرسته کوي واوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې مسکو د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې د کرملین استدلال واوري او بالاخره د اوکراین ادعا باطله اعلان کړي. او د جاپان نوی امپراتور ناروهیتو او میرمن یې نن په توکیو کې له هغو خلکو سره روغبړ وکړ چې د دوی هرکلی ته ولاړ و. ناروهیتو سکل په مې میاشت کې وروسته له هغه د چارو واګې ترلاسه کړل چې پلار یې آکی هیتو له واکه لاس واخیست او د تاج ایښودو مراسم یې په تیر اکتوبر کې ترسره شول. د خلکو په پریډ کې د ناروهیتو د ګډون مراسم هم په اکتوبر کې په پام کې و، خو د جاپان پر لور د خونړي تایفون یا سمندري طوفان له کبله دا مراسم تر دې دمه وځنډېدل. ناروهیتو د جاپان لومړنی امپراتور دی چې د او مساکاو میرمنې یې په بهر کې لوړې زده کړې کړي او له دې سره دا اوازې هم ګډې شوې دي چې دوی به د جاپان امپراتورۍ ته یو نړیوال لید راولي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمه د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دي ودروي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردن، ما اعلامیه را صادر کردیم، ما نامه ها به کمیسیون دادیم و وقتی که ناظرین ما در نظارت حضور نداشته باشند،
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه له پریکړې وروسته یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو د بهیر تحریم کړ، خو قانون په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري.
په یو بل راپور کې اوري چې د لښکرګاه اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی دی.
برق باید یو نیم افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جامیر صاحب چې وفرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یو نیم افغانۍ باندې وي.
زیکرام الله اکرام یم او دا خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر ما خوړم. تر 15 بجو لتا سره د خبرونه دوهمه نیمایي مو دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټه کې او رښوی عزیزانو ته څنګه شوی. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. خغلی عبدالله چې په کابل کې یو شمیر پلویانو ته نن څرګندونې کولې ټینګار وکړ چې له یادې پروسې نه د دوی له څار پرته د رایو د پایلو اعلان مشروعیت نه لري. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیشنرانو د غوس اکثریت د پریکړې پر بنسټ بیا شمیرنه پیل کړې ده چې لومړنیو پایلو اعلان ته وخت کم پاتې دی نو د رایو د بیا شمیرلو لړۍ نشي درولی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د خلکو له پاکو رایو به دفاع وکړي او د تقلب او درغلۍ په وړاندې به ودرېږي. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په تالار کې یو شمیر پلویانو ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې کمیسیون دې د رایو د بیا شمیرنې په اړه په خپله پریکړه له سره غبر وکړي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردن، ما اعلامیه را صادر کردیم.
هغه وایي زموږ څارونکي په بیا شمیرنه کې ګډون نه دی کړی، موږ اعلامیې خپره کړې ده کمیسیون ته مو ورکړې. کله چې زموږ څارونکي نظارت ونه کړي نو قانوني اعتراض له مخې او چې موږ وایو له قانون او طرزالعملونو تخلف سوی نو بیا هغه نتایج مشروعیت نه لري. کمیسیون دې د قانون له مخې په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. عبدالله عبدالله دغه شان وویل چې د هغو درې له کورایو برخلیک چې د نوموړي په خبره غیر معتبرې دي له وخت مخکې او وروسته اچول سوي هم باید روښانه سي. ښاغلي عبدالله خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په نورو سوله ییزو لارو او اقداماتو به غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په ټولو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت، او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو د رایو له تفتیش او بیا شمېرنې سره مخالفت وکړ. عبدالله عبدالله د محمد اشرف خانی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم په درغلۍ او د کمیسیون په کارونو کې په لاسوهنه تورن کړ او له انتخاباتو د ممکنه راولړېدونکو احتمالي کړکېچ مسؤلیت یې هم د دولت جوړونکو ټیم په غاړه ورواچاو. خو د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد دغه تورونه رد کړل.
پرته له تورونو، پرته له دا چې د خلکو اذهان مخصوص کې ډاکټر صاحب عبدالله او یاد ټیم بیا هم باور دی چې هغه سیناریو یو بل لړۍ ده چې دوی له انتخاباتو نه مخکې هم دغه خبرې کولې.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کارونه یې له قانون سره سم مخې ته ځي، د هیچا مداخلې ته اجازه نه ورکوي او نه هم تر اوسه چا یې په چارو کې مداخله کړې. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وخت په مخ کې ډېر کم لري. موږ نشو کولای چې په دغه کم وخت کې موږ بیا توقف وکړو، ځکه چې هلته تقویم نقص کېږي او د تقویم نقص خپله د قانون نقص دی چې نه کېږي، نو بیا د کمیسیون ته قابل د قبول نه دی.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او د نوي محل ویش له مخې ټاکل سوي چې لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، وام اورېدل چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمېرنه دي ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه باندې پریکړه کړې ده. ویلي دي چې دغه محلونو رای به وشمېري، خو د ثبات او همپالنې د ټیم تر څنګ ځینو نورو ټیمونو هم دا بهیر تحریم کړی دی. خو قانون په دې اړه څه وایي؟ یو شمېر حقوق پوهان وایي د انتخاباتي ټکټونو له خوا د رایو د بیا شمېرنې بهیر تحریمول د دې پروسې پر مشروعیت اغیز نه لري. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارونه د کمیشنرانو له خوا د پاس شوي طرزالعمل پر بنسټ دي او قانون هغوی ته حق ورکړی چې په دې چارې د اکثریت تر تایید وروسته مخته یوسي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې د یو شمېر انتخاباتي ډلو له خوا د رایو د بیا شمېرنې بهیر سره پریکون به دا پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د څه باندې 8000 محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل کړه، خو د دې بهیر له پیل سره سم درې انتخاباتي ډلو په دې پروسه کې لګډون انکار وکړ. اوس یو شمېر حقوق پوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولې چارې د کمیشنرانو لخوا د جوړ شوي طرزالعمل پر بنسټ مخکیزي او قانون کمیشنرانو ته حق ورکړی چې په غوڅ اکثریت د یوې پریکړې له تایید وروسته خپل کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د نوماندانو یا هم انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمېرنې بهیر تحریمول د دې بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې نشي راوستلی.
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري. بهیر باندې هیڅ نوع تاثیر نه واردوي. د دې لپاره دوی باید خپل دلایل او خپل هغه اسناد کمیسیون د شکایاتو ته راجع کړي.
یو شمېر انتخاباتي ټکټونه وایي دوی د کمیسیون په چارو انتقاد لري او کمیسیون د دوی د اندېښنو تر ځواب وروسته د رایو بیا شمېرنه پیل کړي. پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه بیا وایي کمیسیون دنده لري چې د انتخاباتي ټکټونو اندېښنو ته هم ځواب ورکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل که د نوماندانو اندېښنو ته ځواب ور نه کړل شي د رایو د څېړنې او بیا شمېرنې بهیر به تر پوښتنې لاندې راولي.
کمیسیون انتخابات چون
د انتخابات خپلواک کمیسیون مکلف ته چې د ټولو اړخونو په ځانګړي ډول د نوماندو اندېښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. هغه مهال چې د هغو اندېښنو ته د قانون پرنا کې ځواب وویل سي او له هغې وروسته هم ټاکنیز ټکټونه دا پروسه تحریم کړي، پر مشروعیت هیڅ ډول اغېز نه لري.
اوس مهال د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت، او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمېرنې بهیر کې لګډون ډډه کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون پر بنسټ مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې 23مه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه ټاکلې، خو اندېښنه پر دې ده که چیرې د کمیسیون کارونه ځنډنی کېږي، کیدای شي یو ځل بیا د کمیسیون په لاس جوړ شوی طرزالعمل بیا هم نقض او تر پښو لاندې شي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ورزو هلمند ته د لخکرګاه اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی. د لخکرګاه ښار سلګونه اوسیدونکو چې د برېښنا شرکت پر ضد یې نن شعارونه ورکول، د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د استعفا غوښتنه وکړه. دوی ونی کېږي چې په لخکرګاه کې سلګونه کسانو د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض خیمه وهلې او د برېښنا د بیلونو د قیمت د ښکته کولو غوښتنه کوي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دایی راپور راستولی.
ګڼ شمېر کسان چې د ځان سره د برښنا شرکت په ضد لیکل شوي بینرونه او د لوړ غږ دپاره لاؤډ سپیکرونه لېږدوي، پر پښو دولت جادې ته راغلي دي او د برښنا شرکت د مسؤلینو په ضد شعارونه ورکوي. په لاریون کې چې اکثره د لښکرګاه ښار اوسېدونکي د غوښتنه کوي چې د برښنا شرکت لومړۍ درجه مسؤلین دي د دندې لرې سي او د کجکي د برښنا په بیل یا تعرفه کې دي کموالی راسي.
برق باید یوه نیمه افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جامیر صاحب چې وفرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یوه نیمه افغانۍ باندې وي، او دا کټګوري په ډیرو ځایو کې نسته. اوس د هرات ولایت دی، وارداتي برق ورته راځي د ترکمنستان او د دغه څخه ایران څخه، مګر هغه پی کلو واټ په ثابت ډول دی د اول واحد څخه تر اخرې نیمه مصرف پورې.
زمور غوښتره دا ده چې د هلمند برښنا چې د هلمند رود په لاس راځي د دې قیمت لږ شي.
دوی ونی کړي چې د لښکرګاه د اوسیدونکو په شمول قومي مشران او مدني فعالین د برښنا تر ریاست مخې ته د اعتراض په ډول خیمه وهلې ده او د دې شرکت مامورینو ته د کار لپاره اجازه نه ورکوي. معترضین نه یوازې د برښنا پر ریاست د کاغذ پرانی تور پر کوي، بلکې د دې ریاست مسؤلین په فساد تورنوي او ادعا کوي چې تر میټر کتلو مخکې په خپل خوښه شاریانو ته بیلونه لیکي او د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي.
په هر میاشت کې د اوراده مینوټرینګ نته یې کوي، په یوه دوره کې چې په لوی لاس باندې ځان پیسو ته دولت جوړوي، دغه ګوري میټران ګوري میټران هم نه ګوري، اکثر رن په میز پر سر ورته ناست دي او هلته دغه لیکي چې د دې سړي مصارف دومره دي.
بل مخته دی، لیکن د میټر خواني چې کومه ده هغه پاس ده، نو دا موږ چې خپل آواز پورته کړی دی د خلکو زموږ د ولسونو سره، بلونه په لاس دي او په لاس کې ورسره دي. د 2000 سره نیولې راځه تر 15000 تر 2000 تر 25000 روپۍ تر 1,00,000 روپۍ پورې دا راځي. موږ په داسې رقم سره نه غواړو، دا زموږ برق باید چې وصولي برق شي، برقیان باید خپل وصولي وظیفه سره ورسوي.
دغه تعرفه پر هر کیلو وات شپږ امریکایي سنت ده او دغه ترکی شرکت سره ټاکل شوی دی چې د کجکی د برښنا دوهم په افریقا او د بند دوهم پاس کارونه کوي. ویل کیږي د ترکی کمپنی به د درویش کلون لپاره د هلمند او کندهار څخه د کجکی د برښنا د فابریکې لګښت راټولوي او په یوه کې به د کجکی د برښنا د دوهم په افریقا او د بند د دوهم پاس کارونه بشپړوي. په لشکرګاه کې لاریون کوونکو رسنیو ته داسې تعرفې ور وښودلې چې په یوه دوره کې مصرف 200 افغانۍ، خو په بلې هغې کې 100,000 افغانۍ راغلې دي. د هلمند د برښنا د ریاست مسؤلین د دې ستونزې حل د دوی تر توان لوړ بولي. رئیس ویدلا علیسی د دې اعتراض په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریاست لخوا د خلکو د غوښتنې په اړه مرکز ته خبر ورکړی دی، خو تر اوسه هیڅ ډول جواب نه دی ترلاسه کړی. هڅه مو وکړه چې د برښنا شرکت پر لوړ پوړو مسؤلینو د لګول سوو تورونو په اړه د دوی نظر ولرو، خو بریالی نه شوم. د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
هلمند ورزو غزنی ته د غزنی او سیدون کی په دغه ولایت کې د حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی نن په یو غونډه کې د دغه ولایت د امنیت په اړه اندېښنې شریکې کړې، خو د غزنی محلي اداروي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې لروان امنیتي وضعیت څخه نسبتا خوښ دي، خو له دولت څخه د امنیت د لا ټینګېدو غوښتنه کوي. د وایي دولتي تر شار را ګرځېدلی امنیتي کمربند نور هم غښتلی او د ملي اردو بیزونه او امنیتي پوستې جوړې کړي چې خلک په آرامۍ کې ژوند وکړي. دوه تنو عبدالقیم او جمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دولت نور هم ګړندي ګامونه پورته کړي.
زما نوم عبدالقیم دی، د غزنی اوسیدونکی یم. نسبتا امنیت ترخوا په غزنی کې شې شوی دی، او زما په نظر کې بیزونه پوستګان زیاتره شي او دولت په دا هکله توجه وکړي، بیزونه د اردو د پولیس ګډه سره جوړ شي، زما په نظر په امنیت باندې خوال راځي.
نوم می جمال دی، د غزنی اوسیدونکی یم. د څوخت په غزنی کې امن ده، په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو، او حکومت نه موږ غواړو سي دلې موږ ته نور کمربندونه او بیسونه جوړ کړي سي، نور ممن راسي، ډېر ښه ژوند موږ برابر ده په غزنی کې.
بل لور ته د غزنی محلي چارواکي وایي د امنیت ټینګښت لپاره یې پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. د غزنی والي وحید الله کلمزي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه ورځې وړاندې له ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدلی او په غزنی کې د امنیت ټینګښت د امکاناتو تجهیزات تو د تشکیل له زیاتوالي غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، او هغه هم ډاډ ورکړی دی. والی وایي د روان کال له پیل څخه هم په دغه ځای کې وسلوال مخالفین سخت ځپل سوي دي. د ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو تر څنګ وسلوالو مخالفینو ته درنه ژوبله اوښتې ده.
شروع د کال نه چې کوم عملیات تر اوسه پورې سرته رسېدلي دي، د 1400 په تعداد کې د دولت مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې بهرني اتباع هم شامل دي. همدغسې تقریبا د 200 شپېتو په شاوخوا کې زخمیان دي. اوه څلوېښت کسان چې 15 سرګروپان وو د اسیر نیول شوي دي. د آغاز د کال نه تر اوسه پورې متاسفانه دو شپېته کسان د امنیتي د پاییز واکونو په مجموع کې د مسله وقوع او شهیدان شوي وي. ملکي خلک هم تقریبا په غزني کې د اوه څلوېښتو په شاوخوا کې شهیدان لرو او یو اتیاو په شاوخوا کې زخمیان دي.
بل لور ته بیا وسلوال طالبان د سیګار راپور ته په اشاره سره د غزنی د والي خبره ناسمه ګڼي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر وسلوالو طالبانو څو چنده امنیتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. دی وایي که دولت دومره وسلوال وژلی وای نو د سیمې په نیولو کې خو به یې هم کوم پرمختګ کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت دولت او د دولت وسلوال مخالفین مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو د راوښتو ادعا کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د دوی په بازارونو کې کمواله راغلی دی. دوی وایي په تیرو کلونو کې د قرقل پوستکي بهر ته په ډیر اندازه باندې صادرېدل، خو اوس دغه شمیر ډیر زیات راټیټ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان لسیمی راپور ورکوي.
په کندوز کې سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږېدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نه شي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د وچکالۍ او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقلو پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته محل کې د کندوز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اونسا کم بود. از خاطر از اینکه 42 دلار بود، کوتاه برات بگویم که 11
تا تیر کال دی قرقلو پوستکو بازار ډیر خو یو پوست $240 قیمت درلود، خو سش کال یو پوست $44 تر ټیټ شوی وو. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. ل دې سره سم په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولای څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرېدل، خو سش کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: د قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی، او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري، او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه وو، او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو، ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د وریو حلالولو ناسم عمل بولي، او دغه راز خبرداری ورکوي کې چیرې مالداران د قرقل وریو حلالولو ته ادامه ورکړي، نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار جای نوزاد قرقل کې
د قرقل د ورو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي، او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د ورو حلالولو مخه ونیسو، او موږ د قرقل ورو حلالول منع کړي، او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري، او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
اوس هم یو سافت سټوري. آیا په کابل کې مو د حضوري چمن پاړه اوریدلې؟ دا یو تاریخي چمن دی، خو له ډیرو رغولو سره سره د بیا بیا رغولو سره سره نه د پخوا په شان شین شو، نه هم د لوبغاړو د لوبو په تو ټکر بدل شو. افغان لوبغاړي وایي دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. امید زهیرمل دغه سیمې ته ورغلی دی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په یو خاورین ډګر کې د لوبې حادثه. احمد حسیب لخپل لوبډل سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدازی چمن په خواو، مګر اوس پیره سمکد
اصلا فضای دوش
زمون لپاره دلته د منډې وهلو زمينه برابر نه ده، ځکه دلته یو شمیر معتادین دي. په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلې کړو. ټول فکر مو خپل جامو ته وي. هیله لرم چې دا میدان لسره ورغوي.
د کابل حضوري چمن په زرونو ورغول شو، خو تر یو څه وخت تیرېدو وروسته بیرته په خرابه بدل شو. حضوري چمن له کورنیو جګړو مخکې او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هم د تفریحي، فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله ځای وه. په ځانګړي ډول د فوټبال په لسګونو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول، چې له دې لارې ډېرې مطرح او تر ملي لوبډلې ورسېدل. حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوټبال یو له مخکښانو دی، له همدې ځای یعنی حضوري چمن څخه د فوټبال لوبه پیل کړه او بل اخرې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. هغه وایي حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسنۍ وضعیت څخه خایسته او ښکلی و.
شخصا خودم از اوان طفلیت
د ماشومتوب له وخته یعنی له سلویختو کلونو راهیسې موږ دلته لوبه کوله، مګر اوس یې هغه رنګ او مزه نه ده پاتې. زه د هغې ورځې په ارمان یم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په څیر شي.
خو له دې ټولو سره سره بیا هم ډېر شمېر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او ګردونو په دې ډک میدان کې ورزش وکړي. د بدني روزنی ریاست وای د حکومت د نوې طرحې لمخې به د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي. د اولمپیک کمیټې او بدني روزنی رئیس حافظ الاولی رحیمی:
اداره عملیاتي
وظیفه عملیاتي ادارې ته سپارښتنه شوې چې دا چمن ورغوي، ډیزاین یې بشپړ شوی او ژر به بیا ورغول شي.
کابل یو له هغو ښارونو دی چې د اوسیدونکو شمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم دي، خو ځوانان او زلمکي هیله ښیي چې د حضوري چمن په رغېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور اخبار شوي موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا هم ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مازیګر 4:30 شوي. احمد تکل سټوډیو ته راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن خبردارای ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. ښاغلی عبدالله د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلاویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویل چې تر وروستۍ سلګۍ به د خپل حق دفاع وکړي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د سلګونه طالبانو د حمله پلان یې شنډ کړی دی. د روزګان امنیه قماندان خبریالانو ته ویل پر دې ولسوالۍ 28 ورځې مخکې د طالبانو د حملو له پیل راهیسې 115 طالبان وژل شوي چې د دې ډلې مهم قماندانان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان نن ټینګار وکړ چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې له لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر نن په یوه غونډه کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هېواد د بلستیک توغندیو او په نورو هېوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم وکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی به په هغه داوا کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړي د کرملن استدلال پوره په پام کې ونیسي. کیف شکایت کړی او وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې له تروریستانو سره مالی مرسته کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې سبا افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې خپل دریمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. تیرې دواړه لوبې ویسټ انډیز ګټلې دي او په دې سره یې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ د بریا جام خپل کړی. د دې سیالیو په دوهمه لوبه کې چې تیره شپه ترسره شوه، ویسټ انډیز لومړی بیټنګ وکړ او افغان لوبډلې ته د 270 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو د ټولو لوبغاړو په سجدو سره ایله 200 منډې وکړای شوې او دا سیالۍ د 270 منډو په توپیر وبایله. دا یو لسمه پرلپسې ورځنۍ 500 اوریزه لوبه ده چې افغانستان یې بایلي. افغان لوبډله به د یو ورځنۍ لوبه وروسته له ویسټ انډیز لوبډلې سره درې شل اوریزه او یو 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه ترسره کوي. د نیپال دنجونو د والیبال لوبډلې د افغانستان دنجونو والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. نیپال لوبډله وتوانېده چې 3-0 په وړاندې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې د افغانستان دنجونو د والیبال د لوبډلې دوهمه پرلپسې ماتې ده. تر دې وړاندې افغان لوبډله بنګلادیش ته 3-0 په وړاندې لوبه وبایله. ټاکل شوی چې د افغانستان د والیبال ملي ټیم سبا مالدیف سره لوبه وکړي. او د اسپانیا لا لیګا لیگ د لسمې اونۍ په لوبو کې تیر شپه بارسلونا فوټبال لوبډله د سالتیګو فوټبال لوبډلې سره میدان ته ښکته شو، چې بارسلونا 4 ګولونه پر یو مقابل لوبډلې ته سخته ماته ورکړه. په یاد لوبه کې د بارسلونا لپاره د نړۍ نوموتی فوټبالر لیونل میسی 3 ګول وهني د لوبې په درګشتمه 15 او 18 دقیقه کې وکړي، خو څلورم ګول بیا د بارسلونا ټیم لپاره سرجیو د لوبې په 15 دقیقه کې وه. د یاد لیگ د نمرو په جدول کې تر ټولو بارسلونا ټیم مخکې دی.
هم دې سره زموږ دا نیم ساعته خبرونه پای ته رسیږي، خو راتلونکو نیم ساعت دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان دا به هم را سره اوري او تر پنځو بجو له ازادي راډیو سره پاتې شي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا له ولایت نه د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله کېږي چې د معلولیت حقوق یې نه دي اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سمیع الله او ورپسې به د ښاغلي فضلي څرګندونې واورئ.
د انصاف په لټه کې
پرور نوم د څه ده؟
نوم مې سمیع الله ده.
د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل د څه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې ده که نه ده زه په 1495 کال کې زخمي شوی یم. په 1495 کال کې زخمي شوی یم. نو په 1495 کال کې دا کتابچه هم راغلې ده د ما د معلولیت او وروسته سوا دا. نو د هغه راپسې زه د بینک په کارت چې منډې وایم او چې ورته م هغلته ما جواب کړي چې حیات نه ده راغلی او دا کار نه کېږي. دا دغه ستونزه ده وروره.
پس شي کې زخمي شوی وې
وروره؟ زه د سړک د غاړې مین نه سي الوتی زه خپل مکتب ته په لاره وم. تقریبا په یو وخت کې ما عمر چې و 13 کاله و مکتب ته په لاره وم چې بم چاودنه وکړله. زما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې. نو دغه ستونزه وه موږ ته اوس د معلولیت کارت نه جوړېږي. جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي. درې کاله اوس تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل شوي.
دا چا تصدیق کړی دی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مورمې د خلاصې کړي.
بلې وروره، دغه د شهدا او معلولین ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي، اول به ورشي دغلته، دغلته به بیا پورمې درکړي، امنیت ته به لاړ شي، امنیت پورمې درکړي. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوې ته ځي. دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې په دې باندې ما دوری کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل، د پکتیا ولایت نه. نو بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړې؟
بالی وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ته ما ډېره مراجعه کړې. دا هر وخت پنځمه لسمه درېمه اومه زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم خو بس جواب کوي نه.
په سترګو څه وینې کوم زاره کنه؟
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده، په دې باندې خو یو څومره وینم ځکه چې دا بچرې خوړلې وې. او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې، بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه، داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ پرې ښکاري.
ته یوازې یو کستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي؟
یاره که درته ووایم وروره، ما غوندې نور خلک هم شته دي، خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې، بیخي وینه وړلې، ځینو را واخیستلې، ستاسې واسطې لرلې که نه، پیسې یې تېرې کړې، بل کار وکړه. هغه د هغو کار څه وایي؟ دا زموږ دا څوک چې څوک یې لري نه یا پیسې نه تېرېږي، د هغو کار نه ده سوی.
تا ته دغه مسؤولین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي؟
ما ته داسې وایي وایي ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی و چې شلمه ورځ باندې به راشي. شلمه ورځ باندې زه ورغلم، یې کار راته ونه کړ. راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه ده راغلی. کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا او معلولینو ته.
هغو څه وویلې درته؟
هغو ته زه ورغلم، هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي. د پکتیا نه که نه، د وزارت ته باید پیشنهاد وشي، موږ بیا حیات درسته و اغل ته بیا د تاسو ټول کار په یو ځای باندې کیږي ډیر تاسو زدل ته پکتیا ته راغلم هغه د ماهدینو شهدا او رئیس یو دا بدل شوی و سرپرست رئیس یو نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله دې بیا ما ته وویل چې زه خدای به خیر کړي زه بیا تا ته زنګ کوم خو ټیم تېر شو تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم کار نه ده راته شوی
په دې موضوع څومره وخت ووتو
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کښې خو هغه پسې وکړله منډې را منډې چې وکړې اووه نوي کال هم ووته وروره دا هغه د اوس اته نوي کال د اته نوي کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده او تاریخ ما نه ده کتلی دومره وخت یې تقریبا دوه نیم کاله درې کاله یې ووتلو چې دا کار نه کېږي
مشکل دې څومره دی مشکل دې زیات دی اقتصادي مشکل دې څنګه دی
ولا وروره که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي و طرف نه درک لګېږي ځکه زه په خپله معیوب یم معیوب به کوم کار وکولی شي زه په خپله دومره علم نه لرم درس مې ډېر نه ده ویلی او اقتصادي مشکل بیخي ډېر ده که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې ما ته حتی خپلو ممهګانو چنده وکړله دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګرېوان یم زه او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ما ته حکومت وکړي او دغه د مشهده او معلم ریاست یو څه ناڅه مرسته راسره وکړي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه جناب فضلی صاحب د ډیرو ولایتونو نه آزادی راډیو ته معلولین او د شهیدانو کورنۍ ټلیفونونه کوي چې فورمې م اخیستي او کتابچې م په لاس لري لیکن څو کاله کیږي چې دوی ته حقوق نه دي ورکړل شوي په دې سکه ستاسې نظر غواړو
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله سخت کال دیارلس سوه اته نویم کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګي رامنځته شوې موږ د بررسي وسط سال په پروسه کې کابو شپږ میلیارده افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو د دوی د حقوقو د توضیح پروسه پیل شي راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې شپږ میلیارده افغانۍ د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسېږي
ډېر زیات تشکر کور ودان
سلامت
اوسئ سلام
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیا له ولایته یو معلول سمیوله ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت اسناد په لاس لري خو څو کاله کیږي چې د معلولیت میاشتني حقوق نه دي اخیستي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې د معلولینو د حقوقو لپاره کومه بودیجه چې په پام کې وه ډېره برخه د مالیې وزارت اجرا کړې او په لومړي سر کې به د هیواد پنځه اویا فیصدو معلولینو ته چې مستحق ګڼل شوي حقوق ورسېږي او د پنځه فیصدو نورو به د کال تر پای پورې اجرا شي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینهوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلی دي غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولی دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغو ټلیفون شمیرو له لارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دي او په خپلو ورکو پسې ګرځئ نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړم غواړم دا یادونه وکړم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووایي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري او که یو چیرې لیدلې و کولای سي پاسانی ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو رک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړی برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو د پیغامونو را ته پریښې دي.
راسب نه دلسته ولسوالۍ اوسېدونکې د کندهار په ولایت کښې اوس په مرکزي زندان کښې بندي یم. زما سلامونه دي زما تر کورنۍ پورې ورسېږي. والسلام من الله توفیق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کیلے خبر کون ذخر ذخر چالخیر یا هلته په غره کښې پر هغه ځای چې ادا یې وزلی ده هلته شانې ته جوړه کړې ده. اوس دا مسلمانان ورته راځي ګوري دار چایو کریبو ورک وي. نو دا پیغام ازادي ریزو ته پرېږدم. زما د ټېلیفون شماره درته وایم 0 4 1 1 4 1 4 1
السلام علیکم. سلام آزادی رادیو کارکون کو ردون کا تھا تو بتا دیا ہم پیام تو سفید ہمارے ترقی دیں گے حسد صاحب نہ عدلتا یا قصدہ دے عبد الرحیم کا نام باندھے نوائی کی جفلار نے او د لاجان ده تقریبا دا د 15 کلو ده د هر چا ورور یا زوی یا خپلوان زما غږ اوري. نو په دې شماره دې اړیکه ونیسي 0 1 1 0 0. نو بیا هم شماره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو هر چا که عبدالرحیم ورور یا هغه وي نو زما دې شمارې ته د جنګ وکړي. نو نور وخت هم نه نیسم. وارث ته رحیم نه خدای خبر.
السلام علیکم. زه محمد نبی یم فراه ولایت ته. ما ورور ابراهیم جان چې دا 10 کاله کېږي چې د کوره په دبراکه دی چې هېڅ معلومات نشته نه د مرګ او نه د ژوند. نو څو عمر مخکې په ازادي راډیو کښې داسې یو اعلان خپور شوی و چې محمد ابراهیم په اړه یو چا معلومات درلودی. په بده مرغه هغه ګران محترم ورور خپل د ټېلیفون شمېره نه ده ویلې په هغه پیغام کښې. نو که چېرې زما غږ محمد ابراهیم خپله اوري یا هغه ورور اوري چې دا پیغام یې پرې ایښی و نو د مهربانۍ د مخې بیا ازادي راډیو ته ټېلیفون وکړي. خپل د ټېلیفون شمېره دې پرېږدي یا دې مستقیم زما سره په تماس کښې شي. زما د ټېلیفون شمېره ده 0 1 1 1 9 9 9 0 د 0 1 1 9 9 9 0. نو محمد ابراهیم تا 10 کاله کېږي چې زموږ څه ډېر ورځ دی. موږ درک نه لرو. د فراه ولایت اوسېدونکی دی د بلابلک ولسوالۍ د پلی ځنګل د کلي. نو د پلار نوم یې محمد عید دی. زما نوم محمد نبی دی. زه مشر زور یم. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالرازق کرمانی یم د وایمه ولایت د واشي ولسوالۍ نوم یې اړیکه نیولې. زه پیغام پرېږدم په واشیر کښې. دلته موږ یو نفر پیدا کړی دی تقریبا 10 کاله به کېږي. سوزه دی سړی دی چې په دغه واشیر ولسوالۍ کښې اوسېږي. هر مسلمان ورور کښې په دغه شمېره دي زما سره اړیکه ونیسي. دا اوس نومېږي خو په دغه شمېره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 1 1 2 1 9.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه جنت ګل کبایل د فراه ولایت خاشتیز ولسوالۍ د خوست کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور دی ورک دی د لونګ په نامه د کندهار د میوند د ولسوالۍ څخه یو نفر را د ازادۍ کښې زنګ ولی و خو موږ یې هغه لمبر ونه نیوی. نو دغه زما لمبر که چېرې چې هغه سړي ته ورکوي یا کوم معلومات مو څه وسي 50,000 افغانۍ جایزه لري. او دغه نفر چې ورک دی لونګ نومېږي په تندي کښې شین خال دی. د حاجي خیرام زوی دی یو ورور یې عبدالرحمان نومېږي. یو قدس نومېږي. یو پیدا محمد نومېږي. یو جنت ګل نومېږي.
اکاخیل یا جبو دی یا جرامان دی شانزر دی یا دلتتار و ساز دی یا جرامان دی نو که مرس معلومات را که و دیر و خوشحال شد دو آگانی شو یا سلام علیکم و رحمت الله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار است تاسی کولی شی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگدهی 0042-02-21-21-25.
اوس برای سو دوهمی برخی تا چی پاگه کستاسی اغا پیغامونو خبرو چی تاسی پخبلو او را کپسی گرزی پا گرده بای سر وارو.
السلام علیکم. اینا یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکولا عمری دا گونگ دا پخویدو کن دا گونگ دا سرای خیل دا سوری جونی دی شنی گونتا جونی دی سرای خیل دا سلام
علیکم. میمنیا د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود د 12 کاله کېږي چې ورک دی او د یوله چې خړه ګوته کتهلورو شانې ده. هر سړی کې په دغه معلومات لري د داود نامې په دغه شماره د موږ ته زنګ ووي 0000 داود جمعه زوی دی د عظیم و د افضل ورور دی د 12 کاله کېږي چې ورک دی. په هر چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولرو.
هلو السلام علیکم. ما ورور ته د شمشدین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده. که چا ته پته وي په دا نمبر
السلام علیکم. زه محمود لاله کی منو ولایت څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام خدمت ما تر محمود ظاهر دا ول ساتل سکاله کی چې نه درک سوې د خپل کو نه د دې ځخ وخت چلے دي چاته یا پته یې په دا نمبر دی ماته زنګ وزه ته څه نه راو
0000 سلام علیکم. دا بادغیس ولایت دا غادس ولسوالی څخه د ګلچین د خیریه څخه زحمت تر کومه. زما یو هلک دی دا 15 کاله و 15 میاشتې کېږي چې بیا درکه سوی دی. که هر دو صورت یې درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه مونې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي 0002-0002-0 د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده، ما ته نمره نمبر نشته، بل چا اورېدلی نه کار څوک دی نو هغه دا اوري. ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي، ډېره مهرباني. 0 50 800 شپېته دغه مهرباني وکړي. نګرار ولایت کې او د سرخود په ولسوالۍ کې نادره کړم او اصلا د دې نګر اوسېدونکی 10 کاله عمر ده، عبدالله نوم ده. دغه ما پیغام باید نشي څوک اوري او یا مړه زم په حتله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وهي، ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بلیخه السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د ازادۍ راډیو ټولو وروڼو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لسترګان ښار نه. زما یو دوست قریب چې له ډېرې بس شپږو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته، او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی، که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. 0 0 0 5 0 9 5 2 سلام شمېره، او 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 9 1 5 2 ډېر هیله مند دیم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت کې ګرځي سکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې 10 کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي. په مخې دانې هم ډېر ښه لګه لګه اقرار راغلی ده، او د 4 میاشتې کېږي چې بیداره سره هر چا ته بلون پاتې. زما سره د پکې شمېره اړیکه ونیسي. پوروسو انداز ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دن کے تھا لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسیدن کے ہم یو پینزه کسان پرانتا کی رمون بندیان دی دری کالا بیخی ایت معلومات منتنی کی گی نی قضا کی گی که قضا ان کی گی منتر ارتباط نلری یو رفیلا نمی گی ولد شتخولا بل جاوید نمی گی ولد عزیز مجاید نمی گی ولد مرزا دو دی پلرو نمون دی یو پندخان نمی گی یو لباس نمی گی پینزه کسان دی یو پنجابی لخوانا پا یو دنسی توری باندې هغه نیوزوی دی خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي مونږ واړه بچي دیارلس کلن دي دا څوارلس کلن دي دا پنځه واړه دي یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي په یو جي کې هغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي هلته ضرورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي نه ټلیفون طریق نه زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کړې ډېره مننه تاسو نه السلام علیکم
بلی السلام علیکم زادی وعلیکم پر ہلون لے تے بولن اسی میں سر 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 پاڑی کے کیما ہمارے کا کئی ہوئی دے چن میں اس مطلع دے دلار میں بول احمد دے سنگل اس کا لو مر لے تقریبا سلور نے چکی ہوئی چن در کس ہوئی دے ہر مسلمان لو دے پاڑا معلومات دے پتہ کش مر دے مست زنگ ہوئی سے پروا سے پروا سے پروا سلور تنزش پن سے پرش مرے زل جا چکر رہم سے پروا سے پروا سے پروا لور پنځه شپږ صفر خدای په امان شه.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسیږي. تاسو سلام چې زما یو زوی د اسف حمدالله په نامه دی د هلمند ولایت له فرزاسه د مدرسې څخه له پښتو یا لس میاشت کې په هر مهینه مسلمان کې په زما دی په دغه بیا څلور ته بیا یو نه دوه ګټه اتاته یو دوه توره شماره ده صفر اووه بیا صفر دوه ګټه اووه بیا دوه نه پلار بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام داری ورک کاسلز مازاغا وری د ازادي راډیو د لارې څخه موجود دوه قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا میاشته تمه ده چې ورک دی د کورونا برکت دی ایران ته اوشتي دی ایران بیا نه دی راغلی نه په ایران کې معلومات نه دلته معلومات شمس الله مې د پلان مې باوجین دی شو او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي چې موږ د دې شریني د خپل شریني د لاسه کې مشتلې کوي چې څوک معلومات لري او مشتلې خپل ځای غوړي چې موږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي ځکه چې کوه